سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس موږ ښکلا ساده رادیو نه څلور وش ساعت اوریدل شئ د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو څپونو نه سی وش او پنځه وش مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه ټول شپګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان حکومت د نومیز لپاره د شمال او جنوب د یو لس ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبری ایجنسی چې طالبان درکوي نن د دې پریکړې خبر ورکړي. د خبر لمخې په کاپیسا، پروان، پنشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او بامیان ولایتونو کې د نجونو د خوندزیو د ادولسم ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د دولسم ټولګیو فارغانې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موضوع کې د نجونو جذب د فارغانو د جذب په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځي او لیسو دروازې بندې کړې او د 2023 کال په دسمبر میاشت کې پانتونونو ته د نجونو پرتکم بندیز ولګاوه. د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنې دي چې په تیرو څو باندې دونی مو کلونو کې بیا بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو څخه کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي افغانستان د امنیت د ټینګښت د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی. خوب خبرې ډېر کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. انټونی ګوتریش چې د یکشنبه په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و، نن پر خپل اکسپانډر لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپل هڅه ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي شو د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د نوملیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیایي امکاناتو او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي چې سږ کال به هم د افغانستان له نیمه زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بس بنه اعلان شوې ده. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس بنې غوښتنه کړې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان OICY د دې ټولنې په راتلونکو دوه غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي. ICO په ویان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځنګړي استازي طارق علي له قول لیکي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکارۍ د سازمان پر روان سرمشتي کې او په کامرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې په افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه د خبرو د اجنډا په نوملیتوبونه کې وي. په ویان کې راغلي دي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې له افغانستان څخه د ICO پر ملاتړ او له واکمنو طالبانو سره د ډیالوګ د دوام پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربه توپ دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبه په ورځ پیل او پرون پای ته ورسیده. او عربي هیوادونو هغه پریکړه لیک مساویده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو د اخیستلو لپاره وړاندې کړی شو. په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي. که څه هم د هیوادونو پوهیږي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي، خو وايي هیله مند شو د دوی طرحه به د غزه په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وخی. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایو ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گریفلند ویلی چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو په ملاتړ دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د دې په وینا ښایي په غزه کې د اوربن د ټینګولو لپاره د متحده ایالاتونو هڅې زیانمنې کړي. واشنګټن هڅه کوي د غزې د جګړې ښکېل لوري لږ تر لږه د شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه وکړي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې لپاره رسیدو وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان ویل دي چې دوی به د افغانستان په اړه باندې ناستي ولري. د شپې د ناستو کې به د کوم مسایلو په اړه خبرې اترې کیږي وړاندې درته راپور کوي. نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې به د ښځو نجونو د حقونو پر موضوع تم شو او د هغه ښځو غوښتنې به واورو چې دوی له طالبانو د خپل حقونو غوښتنه کوي. همدارنګ وروزګان ته به هم ورشو چې هلته طالب چارواکو ویلي نور خلک نشي کولای چې په کالدارو راکړه ورکړه وکړي. خلک هم لاتړ کوي.
خوډیر شکی دا خوردی پیسې دا باید پیسې ورکه سید خپل افغانۍ خپل افغانستان په مود باید دغه مابین زرا ورسی ورور دغه باید سره استعمال کونه مش پاکستاني کلدار څه کوچن مش په یواد کې کاریږي.
نورستان ته په هم ور شو د هغه غیر خویدنی پاړه باندې چې خلکو ته مرګ شو بلړول يم جزئیات برته ولرو. نړیوال مسایل هم شته. دوی منیمای کې درس 25 دقیقې به سم لرو بلتي هم غواړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د اسلامي همکاري سازمان په خپل راتلونکي سرمشريزه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د خبره د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي استازي طارق علي پرون په دوه کې د غونډې ګډونوالو ته کړي. د اسلامي همکاري سازمان په ویلامي کې لیکي طارق د دوه غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د سازمان د راتلونکو ناستو اجنډا په سر کې دی. تفصیل په دغه ورکې
د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی وای په پلان کې د چپګامبیا کې د دې سازمان پراتونکو سرمشريزه او په کامیرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وشي. د سازمان د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي ځنګړي استاذي طارق علي بخیت له قوله یې ویلامه کې لیکلي چې هغه پروند دوه غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د دې سازمان پراتونکو کاري لمړیتوبونه کړي. اعلامیه کې زیاته شوې خغلی بخیت پروند دوه غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په شمنتیا د ټینګار ترڅنګ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستی پریکړلیک په عملی کې دو او په افغانستان واکمنو چارواکو سره درغند خبروم لا تړ کړي. د دې وړاندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان بیړنۍ غونډه د تیر کال په جنوري کې د سعودي عربستان په غوښتنه شوې و. هغه مهال په غونډه کې په افغانستان کې بشري وضعیت د طالبانو لخوا د نجونو خوځو پزدا کړو او کاربندیز په څیر مسایل د ګډون کوونکو لخوا وڅېړل شول او د طالبانو د پریکړې د شریعت خلاف بللې وي. خو طالبانو بیا دا مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بللې وو. د غونډې وروسته د اسلامي همکاري سازمان پلاوی څو ځله افغانستان ته راغله او له طالبانو یې پنځونو خوځو د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. خو تر نن نه دا غوښتنه نه دی منل شوې. تر څنګه د طالبانو مشر مولا حبت الله د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره لیدنه هم رات کړې و. د اسلامي همکاري سازمان داسې مال د افغانستان وضعیت ته خپل راتلونکي غونډو د اجنډا او په سر کې ځای ورکوي چې پرون په دوحه کې د دې هیواد په اړه دوه ورځنۍ غونډه هم پای ته ورسېده. خو یو شمېر افغانان بیا وایي نور د خبرو پر ځای د عملی ګامونو پورته کېدو او یوې حل لارې ته د رسیدو پته مې دي. د کندهار اوسیدونکو پروانه
دا غوښتنه ده چې هغه د خوندو او مکتبونو ورته خلاصې پونتونونو ورته خلاصې او د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. ته هم کوم شکنجه او کوم ظلم کوم په خلکو باندې تیری چې اوس مهال روان دي د دغه مقرو مخنیوي او کوم خلک چې کوي دا خلک مشخصول او غوته جزا ورکول. البته
افغانستان د معترض خو د غرزنګ وی غړي ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د خپل نوم د نه خود په شرط ویلي
لنړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د 10 میلیونه وګړو په برخلیک معاملې ونه کړی. د افغان خزو مشروع غوښتنه او د حقوقي اعتراضونو د ملاتړ وشي او د داخلي او نړیوالو مذاکراتو برخه دی وګرځي.
افغانستان داسې مال د نړیوال غونډو د اجنډا په سر کې ده چې د طالبانو اوسنۍ رژیم بیا تر ډیره په دې غونډو کې مطرح شوی مسایل کورنی موضوعات بولي او تر څنګ یې د وضعیت د بدلون لپاره د عملی ګامونو په نه پورته کولو هم تورن دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
نورستان کې د واره او باران زیات ورخت لامل خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو سربیره د ساده باد او پرون لري هم د ترافیک په مختلل شوې دي. په دې ولایت کې چارواکي وايي تیرش په 12 بجې د نورګرام لسوالۍ په یو شمېر سیمو کې غر راخوېدل دي چې په کې تر شلو ډېر کورونه تخریب شوې دي او خلکو ته ځاني زیان هم پکې وخته. تفصیل په دې راپور کې ورو
په نورستان کې چارواکي وایي تیر شپه 12 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتین دره کې د نقره په کلی لغره تیګرا خویدلې چې پکې تر شلو پوري کورونه تخریب شوي، شپږ وشت کسان پکې مړ شوي او څلور ټپین دي. د چارواکو په خبره چې د مازیګر نا وخت پوري 12 جسدونه راوستل او د نورو دراوستلو هڅې روان دي. په یاد ولایت کې د افغاني سری میشتي کارکونکي او رضاکاران هم د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته د مړو پر راویستلو بوختي. په نورستان کې د سری میشتي رئیس مولوی نور احمد حیدرزی د مړو شوو کسانو او لتیګو د راویستل شوو جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې تقریبا شپږشتنه مومن هیوادوالي په شهادت رسولي دي او څلور کسان زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 1200 جسدونه راوستل شوي دي او باقي شهیدان د خاورو د تیګو لاندې دي. صحیح تل الله الحمد امنیتي او دفاعي ځواکونه صحیح ټیمونه په خپل وخت رسیدلي دي او د ژغورنې عملیات روان دي.
بل خو د همدې ولایت د ټولګټو چار ریاست وای چې په مرکز پارون کې د زیاتې باوري ورخت په وجه برف کوچونه راغلي چې ورسره د پارون او صدآباد لاره په بشپړ ډول تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د دوه ورځې نه واور په جریان کې ده او ډېر په شدت سره واور رالل او همدغه شان ده. یو نیم متر په اندازه کې واور ده او اکثر ساحو کې برف کوچن راغل دي چې څه مشکلات په لار کې پېښ نشي. نو د ترافیک مدیریت په هماهنګي مکمل لار بند کړې ده. انشاءالله زموږ تخنیکی ټیم په ساحه کې ده، لار صفایي انشاءالله جریان کې ده. انشاءالله کوشش کوو چې لار صفا کړو، د ولس لپاره تک راتګ لپاره لار آزاد کړو.
د نورستان اوسیدونکو مسولین ویل دوه ورځو څخه په ولایت کې شدیده واوره او باران شروع شوه چې پکې خلکو ته یاد ځانی او مالی زیانونه وخته او د لارو بندیدو سره ولسونه ستونزو سره مخ شوه دي. د نورستان ترڅنګ په پنشیر کې هم د واوري خویدنې پیخه کې دریو تنو ته مرګ جوړ لا وخته ده.
مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د اولی لوري پر انزور اخیستو د محدودیت پریکړه شوې ده چې د یو شمېر خبریالانو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو غبرګون سره دغه پریکړه مخ شوې ده. دوی د دا اقدام معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بولي او وایي دغه ډول پریکړې د خبر رسونې په پروسه کې منفي اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په رسنیو او ژورنالیستیکو فعالیتونو د محدودیتونو په لړ کې تازه د کندهار لپاره د طالبانو والی محمد علي حنيفي چې په ملاشيري نخون هم مشهور دی په دې ولایت کې اداراتو ته په واستولي مکتوب کې غوښتنه کړې چې لدی وروسته باید په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ژوندۍ موجوداتو له انزور اخیستلو ډډه وشي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې مسولین د خپل فعالیتونو او گزارشونو په غږیز او لیکلي بڼه تیار او خبره کړي. د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان پرنس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې دا مکتوب ریښتینی بللې. دا مکتوب تیر ورځ د کندهار د والی مولا محمد شیرین اخوند په لاسلیک خپور شوې ده. د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله چې په کندهار کې میشته والی مولا شیرین ورته نږدې چارواکي بلل کیږي. یو شمیر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د کندهار د والی د اقدام پر رسنیو او خبر رسونی یو بل محدودیت بولي. په تبیید کې د خبریالانو فدراسیون وایي پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو سیستماتیک بندیزونه د اندېښنې وړ دي. په پاکستان کې د دې بنسټ ویاند حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان
په افغانستان کې د طالبانو د بیزلی واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو پر رسنیو ځانګړي او سیستماتیک محدودیتونه لګولې دي. رسنیو کې د خزو د کار له مخنیو نیولې په خبرونو او خبرونو تر سانسور پورې او دغه اوس د کندهار ولایت له لوري په انزور اخیستلو هم بندیز ولګیده. دا د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی.
تمامي موازین او قوانین در عرصه رسانه ها میپاشد.
په افغانستان کې یو شمیر خبریالان وایي د طالبانو دا اقدام د خبر رسونی په وړاندې د ستونزو جوړولو په معنا دی. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت او امنیتی ستونزو لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
کله چې ویډیو واکس اجازه و نه وسی معلوم خبره ده چې بیا یو څه خبرول او یو څه وړاندې کول به ډیر ستونزمن وسی. نو زموږ هیله ده چې دغه محدودیت چې تازه لګول شوی دی برخه کې یو څه اسانی راسي تر څو خبرلن وکول سي په اسانی سره خپل ریپورتونه چمتو کیا او خپل دفترونو ته ولې شي.
یو بل افغان خبريال چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته نظر لري.
موږ ډېر متاسف یو کچره دا لړۍ باندې شاندوم نور هم د افغانستان رسنیز کارونه په ټپه ودرېږي او ځل دې ریګم چې وو صرف په قندهار کې دا کار ده چې څومره د ورسته به په ټول افغانستان کې دا عمل تر سره شي.
د ټلویزیونونو فعالیت او له ژوندۍ موجوداتو انزور اخیستنه په افغانستان کې د طالبانو په لومړی حاکمیت کې لنولسو شپګنوي تر 2001 زیګدیس کال پورې بند و. کڅوم طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي شریعت لمخې درسنۍ او بیان ازادي تجمن دي خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په تیرو نګدي دونی مکلونو کې دوی پر رسنۍ او خبر اعلانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې د نړیوال ټولنې او درسنۍ د ملاتړو بنسټونو له توندو خبرګونونو سره مخ شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم په غزه کې جګړې ته ورشو. اسرائیلي پوز په تیرو 24 ساعتونو کې بیا د غزې په ترنګ کې پوزي عملیات وکړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا له سلو زیات کسان پکې وژل شوي. د حملې د سوال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې په غزه کې د بشري اوربان غوښتنه کوي. عربي هیوادونو ویلي که څه هم پوهیږي چې د دوی طرح د امریکا له لورې ویټو کیږي خو وايي غواړي له فلسطینیانو څخه د نړیوالو ملاتړ وخی. تفصیل په دې راپور کې
دا سمحل چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزا کې د اوربان لپاره د پریکړلیک طرحه ترای ورکړي. اسرائیلو د غزې د ترنګ پر یو شمیر سیمو هوایی حمله وکړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډلې اداره کوي نن وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایی حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپای ټولنه حماس ته وی تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حمله په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزا کې دروان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رای ورکړي چې متحدو ایالاتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزا کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي خو وایي هیله مندي چې د دوی طرحه په غزا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس گرینفیلد ویلی دی چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي ځکه د هغې په وینا دا به په غزا کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې کې لوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپای ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوي ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څو باندې څلورو میاشتو کې د اسرائیلو د بدرېغه حملو په پایله کې د غزې ډیره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له څلورو درې برخه وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان جنوب ته ورشو. طالب چارواکي وايي خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستاني او کالدارو سره خار ته داخل شي. طالب چارواکي د ترين کوټ خار په څلور دروازو کې چک پاینټونه جوړ کړی او تر څنګ یې صرافان ناست یو خلکو ته تر هغه وروسته اجازه ورکوي چې کله یې په جیب کې ورسره د کالدارو پر ځای افغاني وي. د مسؤلینو په خبره د هټیوالو سره هم قانوني چلن هغه محل کې کله چې دوی پر اکړو ورکړو کې کالداري وکړوي. ترزګان ولایت مرکز ترین کوټ خلک د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت طالب سیمیز چارواکو په دغه ولایت کې د بهرنیو پیسو د مخنیوي په مخه هڅې زیاتې کړې دي. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولینو تازه په دغه ولایت کې امنیتي سرتیرو ته امر کړی دی چې هغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د ترینکوټ شارت داخل سي کوم چې پاکستانی کالداري ورسره وي او تر څو یې چینج کړی نه وي. د دغه ولایت لپاره د امنیت کمانډانی ویان بلال روزګانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
روزګان ولایت کې هم د پاکستان د اسلامي امارت د مسلمانانو له لوري څخه کوټلي ګامونه پورته شول چې هغه تر ډېره پورې الحمدلله موثر تمام شوي دي. دلته په ښار کې په خلکو ته موږ د امنیتي سرتیرو په واسطه باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دلته د ښار پر مهمو نقطو او نښلیدونکو لارو باندې موږ امنیتي منصوبین موظف کړي دي چې هغه عامو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې تر څو دوی په لرې کلي او بنډو سیمو کې خلکو ته پیغام ورسوي چې په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وکړي او د کالدار او بهرنیو اسعارو له کارولو څخه ډډه وکړي.
د اورزګان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي چې د پاکستاني کالدارو د استفادې له امله د یاد ولایت سوداګر په څو ځله زیانمن شوي دي. د یادې خونې مرستیال محمد حسن طالب:
شل فساد په دغه کالداري او افغاني په تبادله کې د تجارت تاوان رسیدي. د چې به مان رانی او جنس بیرانی ولې هغه بیرته هلته کالداري ارزښت له لاسه ورکړي، نو دته به کالداري پرتې وي، د چې به ګټه کړې شل فساد به بیرته د تاوان.
لا دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپل ملي کرنسي باندې راکړه ورکړه وکړي.
منم احمد جان دی، په اورزګان ولایت کې د زراعتي دواو دکان کوم. دا ډېر ښه دی چې کلداري بندې سي افغاني په افغانستان کې دغه سي د افغانستان سرمایه د خپل پیسې د چ په دې باندې مرته خپل وساکیر او کلداري چې دغه د بلیوات پیسې دا مشته ته ګټه نه کوي او خپل پیسې شه د چوی کارول.
ایمان مدل حد میژم روزګان ولایت اوسیدونکو وونه دغه دغه ودیره ته وای وای دغه غانی و چلوي کاردار م چلوي موږ په دغه خوشاله چې کاردار د بل یواد رپی ده اغانی مخپل دی یواد رپی ده نو موږ په دغه خوشاله چې خپل غانی ته پروش ورک خپل غانی پر مخبوز د بل رپی نه و چلو دغه خپل روزګان ولایت بل سم دغه خوشتنه ده چې دغه خپل یواد کې په دغه خپل رپی چلو په دغه خپل رپی بل سره خلاصو.
ما نوم ګل احمد مرکز ترن کوټ وسیدم په یان از ما نظر دا خو ډیر شک کیده خو ردی پیسې دا باید پیسې ورک سي د خپل غانی خپل افغانستان روپی مو د باید دغه مابین سره ورسې ورور دغه باید سره استعمال کو نو موږ پاکستاني کلدار څه کوچ موږ په یواد کې کاریږي بیا ارزښت د پښوم نه د موږ افغاني ډیره شو د موږ افغاني باید خلک کار کې
د فداسیال کې د چل دی وړاندې د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم د پاکستاني کلدارو د مخنیوي په مخه په بیا سره توګه هڅې سیوي خو هغه بریالي سیوي نه و چې مخه یې ونیسي. خدای چې وسنی واکمن به وتوانیږي چې د کلدارو مخه ونیسي او کنه دا هغه خبره ده چې وخت به یې جواب کړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر واکمنې لاندې په افغانستان کې یو شمیر خلک په تیر بیا میرمنې دا کوي چې له دوی سره بیا عدالتي شوي او پرته له کوم جرم زندانی او شکنجه شوي دي. د طالبانو حکومت څلور دا کړی چې په افغانستان کې عدالت حاکم دي. تفصیل سنګه کړنورو
د فبروري د شلمې په را رسیدو چې د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابر ده او اصلي موخه د بیا عدالتي پر وړاندې د غږ پورته کول دي. یو شمیر افغان میرمنې اونچونې وای چې خپل بنسټیز حقونه د بی برخې کېدو تر څنګ پرته له کوم جرم بندیانې او شکنجه کېږي. په کابل او تخار ولایتونو کې دوه تنه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوي او بیا خوشي شوي او نه یې غوښتل چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي دا وکړه چې د نیول کېدو پر مهال د طالبانو لخوا شکنجه شوي دي. هغوی ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیات په مبد رفتاری کړه سر مړه
هغوی له موږ سره ډیر بد چلند وکړ دوی زموږ سرونه په اوبو کې دننه کړل او موږ یې د ټوپک په قنداق لغتو او سکونه ووهلو او دوی یو بل ته د توپونو په څیر پاسونه ورکول او پر موږ یې خندل چادرې یې زموږ له سرونو واخیستې او موږ یې له ویښتو ونیولو بیا یې په څپېړو ووهلو
بعد از اینکه من داخل اتاق انداختم
کلچه دوی زه په کوټه کې واچولم سو دقیقه وروسته راغلل زما وهل یې پیل کړل دوی زه په یو ډبل پایپ چې د دوری په سیر وو ووهلم او هر کلچې ما جړل یا می چیغه وهلې دوی به د مخ کې په پرتله په لوړ غږ خندل
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د هغو ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په وینا اسلامي حجاب یې نه دی مراعت کړی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د بد حجابۍ په تور د مېرمنو او نجونو نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې نیول شوې مېرمنې له څو ساعتونو وروسته د خپلو کورنیو په ضمانت خوشې شوي دي. د بشري حقونو د نورو نړیوالو سازمانونو ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما هم د فبروري په 14مه په یو راپور کې چې د افغان ښځو په اړه یې نظرونه څېړلي په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي، له دې امله چې په کابل کې د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د ناقانونه نیول کېدو راپورونه خپاره شوي، مېرمنې په دې باور دي چې دې کال په عامه ځایونو کې د طالبانو له لورې د دوی ځورونه زیاته کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ډېرو دولتي ادارو ټولو غیر دولتي دفترونو او سینګارتونونو کې له کار کولو منع شوي دي. دوی اجازه نه لري چې تفریحي پارکونو، جمنازیمونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي او له محرم پرته د اوږد وطن سفر هم نشي کولی. هغه اعتراضونه چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو لخوا د زده کړې او کار د حق د غوښتلو په موخه پیل شوي وو هم د طالبانو د حکومت لخوا له سختې ځپنې سره مخ شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو حکومت په جنسیتي تبعیض سره په ټولنه کې بې عدالتي رامنځته کړې ده. هدیه صاحبزاده چې د دغو فعالانو له ډلې د ازادي راډیو ته وویل،
موږ تل د افغان ښځو لپاره د عدالت او ټولنیزې برابرۍ غوښتونکي یو. نن وینو چې په اوسنۍ ټولنه کې د طالبانو د تاوتریخوالي له امله زیات شمېر ښځې قرباني کېږي. موږ غوښتل چې ښځې بیرته ازادي ترلاسه کړي او په ټولنه کې حضور ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما 15 میاشتې وړاندې ویلي وه چې د 2022 کال له پیل څخه د 2023 کال تر نیمایي پورې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو کسانو پر وړاندې د افغانستان په 9 ولایتونو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 1600 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو یو فعال رحیم جامی وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت پر یوه بشري ناورین بدل شوی او خلک له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
در کل هر کسی که سر بلند میکنه
پټوله کې هر هغه څوک چې سر پورته کوي او د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي، هغوی که ښځې وي، نجونې وي او کنارینه، شکنجه او ځپل کېږي او له بله مرغه په زندانونو کې اچول کېږي، چې اوس مهال په افغانستان کې ټول وګړي له خپلو ټولو حقونو بې بهره
هستند.
د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نشټوالي د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو تر دې وړاندې څو ځله د طالبانو حکومتي چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې بشري حقونه او عدالت پلي کېږي. که څه هم د ټولنیز عدالت په اړه بېلابېل تعریفونه او نظرونه شته، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په یوه ټولنه کې ټولنیز عدالت د ټولو وګړو ترمنځ د انډول او برابرۍ معنی لري. هر څوک په ټولنه کې له شته اسانتیاوو برخمن وي، دولتي ادارو ته د خلکو لاسرسی او د یو شان حقوقو درلودل دي. د حقوقي چارو کارپوه آرش شهرپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په کومه ټولنه کې چې زور زیاتی وي هلته ټولنیز عدالت نه رامنځته کېږي. د هغه په وینا په افغانستان کې کلونه وړاندې ټولنیز عدالت له منځه تللی او د بنسټیز کولو لپاره یې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی.
کومک ټول تاریخي لارو ته په غور سره وګورو لبد امرغه په افغانستان کې د ټورنيز عدالت لپاره زمينه لمانځتل دا څرګندوي چې د ټولو سیاسي او فکري جونیارونو چې په دې هواد کې په تیر وختونو کې واکمنۍ کړي او اوس مهال واکمن دي د ټورنيز عدالت پر وړاندې د دښمنۍ او نه منلو لار غوره کړي
انتخاب کردن
د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتره شاوخوا یو کال وړاندې په یو راپور کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ او له مجازاتو څخه د معافیت د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې دغه او دې ته ورته غوښتنې له پامه غورځولې دي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د فبروري په 6مه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې موخه یې د بېوصلۍ او ټولنیز تبعیض له منځه وړل بلل شوي دي.
دویمه نیمایي کې درته 40 دقیقې بس لري، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت د نوملي زل لپاره د شمال او جنوب دی ولس ولایتونو په طبي یونیسټونو کې د جنو چسپاولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري ژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبرو کړی. د خبر لمخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او بامیان ولایتونو کې د جنو د خونځي او د ادولسم ټولګي او فارغان په طبي دولتي یونیسټونو کې نوملي کنه کولای شي. خبر زیاتوي د طالبان د حکومت عامه روغتیا وزارت د ولایتونو د عامه روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د 12 ټولګي او فارغانی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد لورو زده کړو په نور رسمي واسو کې د نجونو د فارغو نجونو د جذب په اړه سندي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. انتونی ګوتریش چې د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و، نن په خپل ایکس پانل کې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقونه او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلي ګوتریش زیاته کړې چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم روغتي امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي چې سږ کال به هم د افغانستان نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي د دې ټولنې په راتلونکي دوه غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي. د سازمان په بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي له قول لیکلي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکارۍ د سازمان پر روانه سرمشري ده او په کامرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه او خبرې اترې وشي. او عربي هیوادونو د هغې پریکړې لیک مصوبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایې واخیستلو لپاره وړاندې کړې چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي. که څه هم د هیوادونو پوهیږي چې د دوی پریکړې لیک په متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي، خو هیله مندي چې د دوی طرحه به د غزې په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وخی. دغه پریکړه لیک ته به نن د افغانستان په وخت شپې 8 بجې رای ورکول کیږي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د طالبانو د استاذو له حضور پرته تر سره شوه. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دغه غونډې یو هدف د طالبانو له حکومت سره د نړیوال تعامل همغږي برل شوې ده. ټاکل شوی و چې غونډه کې ملګری ملتونو د افغانستان لپاره یو ځانګړی استاذ هم وګماري، خو راپورونه وایي چې دغه پریکړه د همدې فبروري میاشتې پای ته ځنډول شوې او ملګری ملتونه به د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره استاذ وګماري. د افغانستان د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو 15 فعالانو غونډه کې ګډون کړی او بل ورته یې ګډونوال د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي دي. پښتني د دې چې طالبانو والي د دوهې غونډه کې ګډون و نه کړ، د دوی نه ګډون د افغانستان لپاره په نړیوال ډګر کې څه ډول تمامېږي؟ د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې د بحثونو پایله او اغیز څه وي؟ دا او نورې اړوندې پښتني په همدې اونیز بحث کې لخپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازی. درې واړو میلمنو ته خراغلاست وایم. سادات سی، بحث بل تاسو نه پایل کو، څه فکر کوئ د دوه غونډه د پای ته ورسیدله؟ دوه ورځې د باندې دروازو تر شا دوی بحثونه وشول، اما د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود. په ټوله کې به د غونډې ګټې د افغانستان لپاره په دغسې شرایطو کې چې تعامل هم ورسره ډیر نسته دی او بشري ناورین هم پکې دی، د غونډې ګټې او اغیز به د افغانستان لپاره څه وي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او درون سیدی صاحب او محترم کټوازی صاحب، قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام. د دوهې ناسته خو ډیر با اهمیت ناسته، په دې خاطر ده چې د بین المللي جامعه توجه له افغانستان د پاره دا اصلي خبره ده. متاسفانه په اوس وخت کې ډیر جنجالونه په جهان کې جریان لري، د اوکراین مسله او بیا د غزه تراژیدی چې پیل شوې ده، دا د افغانستان مسایل تر هغه لاندې راولې وو. په همدې خاطر دا جلسه د افغانستان دپاره ډیر با اهمیته ده، ځکه چې خپل سرمنشي د ملل متحد په ابتکار دا جوړیږي. د شورای امنیت د قطعنامې په اساس دا جلسه دایر شوې ده او خپل سرمنشي ملل متحد اشتراک کړی ده په دا جلسه کې. په همدې خاطر د افغانستان دپاره چې په اوس وخت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري، متاسفانه ډیر جنجالونه بحرانات روان لري په افغانستان، د دې بحراناتو د مقابله په خاطر دا جلسه ډیر مهم ده. اما متاسفانه باید موږ کوم خاص انتظار یا لوی انتظار د دې جلسه نه باید ونه لرو، ځکه چې د افغانستان مشکل نه تنها داخلی مشکل ده، دا منطقوي مشکل او بین المللي مشکل ده. متاسفانه په دا عرصه ملی منطقوي او بین المللي ارخه کې ډیر جنجالونه موجود دي. د نن په افغانستان کې دا بحرانات، اصلي بحران په اوس وخت کې په افغانستان کې لوی حقوقي بحران او مشروعیت بحران ده. در هغه وخت پورې چې دا بحرانونه دوام ولري په افغانستان کې او هلته یو مشروع حکومت رامنځته نشي، معلومدار که دا تلاشونه کوم نتیجه نه ورکوي افغانستان دپاره.
سادات صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو دغه جلسه د افغانستان لپاره مهمه یاده کړه، اما دا مو هم ویل چې اوس مهال باید ورنه ډیر انتظار او تمه ونه لرو، ځکه چې طالبانو پکې ګډون نه دی کړی او ساسو په ټکو په افغانستان کې اوسنۍ غټ مشکل او غټ مازل هم د مشروعیت بحث دی، چې هغه خپل طالبان یو اړخ دی پیغه کې چې کله دوی حضور ونه لري نو خامخا دغه بحثونه به هم لکه څنګه چې لازم و هغه سپایل ورنه کی. سیدی صاحب، تاسو تر اګرزم څه فکر کوي طالبانو ولې د دوه دغه د کانفرنس فرصت له لاسه ورکړ؟ د دوی ویره او اندېښنه څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د نومل ونو د نوو دونکو ته احترامات وړاندې کوم. طالبانو په واقعیت کې مخکې د دین چې د رسمیت مسلې مطرح شي، مخکې د دین چې د نړیوالو شرایط مطرح شي، د دې نړۍ نه نتایج غوښتل. یعنی موږ په رسمیت عملا و پیژنې، موږ سره وګوري، زمونږ شرایط ومنې، موږ په غیر بل څوک نه منې. فکر کوم ناروا مطالبه دي، او دغه په نتیجه کې دغه ناسته چې دایره شوې ده، جناب سادات صاحب خو مهربان دی، ما موږ د نړیوال ټولنې سختي ګیلې لرو. افغانستان تنها پرې خود افغانستان باندې معامله وشوه، اما سره دغه هم د دې ناستې استقبال کوو. دا به ښه ناسته، خو د دې ناستې په جریان کې که طالبان حضور ولري که ونه لري، که دلته و هلته د افغانانو نه څوک حضور ولري که ونه لري، دا په واقعیت کې د نړیوالې ټولنې موضع ده. د افغانستان د کې د حاکمیت نه، د طالبانو نه، او دا د هغه د خوانه تعینیږي، دا خود طالبانو د خوانه نه تعینیږي، دا خود افغانستان دا د نړیوال ټولنې خوازه. او په هغه کې کومه نوې اختراع نه ده پکار، هلته اصول او قواعد معلوم دي. د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول معلوم دي، د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول د طالب په ضد عمل نه دی، بلکې د افغانستان مسلمان مجاهد ملت ته مراجعه کول دي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله عدم دقتونه او سوء تفاهمات او غولونې روانې دي، او طالبان په دې برخه کې متاسفانه پاتې راغلل. او مخکې د مخکې نه یې هماغه وکړي چې هغه یې کول، هغه دا چې د نړیوال ټولنې په اصطلاح پر رسمیت پېژندل جدي نیسي، او مخکې د دې نه چې متقابل شرایط مطرح شي د نړۍ نه د رسمیت غوښتلو په اصطلاح اقرار غوښته، او دا د منلو وړ نه ده.
سید صاحب کور ودان راځي چې د قومي مشر محمد خان کټوازی د سر خبرې هم واورو. کټوازی صاحب، په افغانستان کې د دوه د غونډې پاړه څه ویل کیږي؟ ځکه اصلي بحث دا دی چې دا مهال افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، د حکومت تعاملات، د حکومت رسمیت، البته د طالبانو د حکومت، دا مستقیما د افغانانو په ژوند باندې اغیز لري. او دا مهال ملګری ملتونه اندېښمن دي د افغانانو د ژوند پاړه، وایي چې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسول الكريم. جناب الدين صاحب كاتا وغرانو من المنوتا سلامنا اكرامات نيكيري داتي د افغانستان اسلامي امارات يا دي افغانستان لفارت دو حکومت ناس تو چنن فایته ورسله بدبختانه د افغانانو حکومت فکر ونسو. د افغانستان اسلامي امارات او نړیواله ټولنې لپاره دا یو ډیر تلایي چانس وو چې په دې کانفرنس کې مخه مسره چنستلی وای، یو دی بل مشکلات یې بغوت کړی وای، او یو بل ته خپل غنیمتیا خودلې وای. خو دا چې طالبان د مخته دافیر کړو چې موږ دې غونډه کې نه ناست نه کوو، یا مثلا هغه شرایط چې دوی لرل چې مثلا ځینې محدودیتونه دي چې هغه باید مکسلری سي په تور لیست وتل دي، مثلا یا اوایي حرم د سي تور لیست کې او اوایي حرم د امریکا پلاس کې دغه باید د دوی په دې باره کې خبري وسره وکي. خو خدا وا چې دوی هغه ګونګه مسله یا ګون کانفرنس چې ملګرو ملتو دایر کړی وو، طالبانو باید واضح کړی وای، واضح کړی وای او تورغلی وای، بده چې ګډون کړی وای چې تاسو یو ګون کانفرنس یو دغه د موږ بده روخانه سره دغه حدا موږ سره خبري کوي، ځکه خبري نه کوو. نو په افغانستان کې د افغانستان خلک غمجن دي، خوښین دي، د کانفرنس موږ ډیر خوشاله وو، موږ د افغانستان په اړه به خبري کړو چې د افغانستان لپاره به یو خه چانس ده. نو بدبختانه نه د نړیوال لپاره دا خه نظرین چانس چې ګټه واخلل سوال نه دی، افغانانو لپاره د نظرین چانس ګټه واخلل سوال.
بله، کور ودان کټوازی سه بیرته تاسو ته راګرځو. سادات صاحب، په راپورنه کې دا سه ویل چې وی مجموعي تحلیل دا دی چې د طالبانو نه ګډون به د طالبانو له انزوا سره نور هم مرسته وکي، یا طالبان په نړیوال ډګر کې نور هم منځوي شي. دغه تحلیل څومره پر ځای ده؟
دا دقیق خبره ده. د اغوی عدم اشتراک دا د طالبانو په ګټه نه ده، اما اصلی مشکل دا ده چې متاسفانه یو رقابت، یو مسابقه روان ده، هم په منطقه په سطح او هم د بین المللي جهانی په سطح. متاسفانه په اوس وخت کې دایمونږ او تاسو ګاونډیان ډیر فعال شوي ده. مثال په دا کانفرنس کې د آقای قومی د ایران سفیر او نماینده، لکه د دکتور خلیلزاد پشان غوالی چې یو نقش اجرا کی. زما پان دا د ایران دولت دریز او د آقای قومی تلاشونه په صورت قطع د افغانستان په ګټه نه ده. متاسفانه هم داسه چې په د منطقه په سطح یو رقابت روان ده، او ایران غواړي چې دغه جامع بین المللي او د غرب دغه توجه او لاس د افغانستان نه کوټه وکړي.
بل سادات صاحب، او به خیز تاسو په دې خبره کې یو بل ملاحظه هم لرم. د روسي سفارت هم په کابل کې نن اعلامیه ورکړې ده، هغوی هم ویلي چې د طالبانو لدی دریزننګ کوي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي، او دای هم ویلي چې د دوی کوم استازي چې د دوی غونډه ته ورغلې د روسي استازي هغه استازي به له هغو افغانانو سره نه ګوري چې د مدني ټولنو او د خزو د حقونو په استازي توپ د غونډه ته ورغلي. فکر کوي چې طالبانو د روسي او امده ایران په اشاره باندې دغه غونډه کې ګډون ونه کړی، غونډه تحریم کړه او کنه خپل پکې خپل ګټ نه لیدلې؟
بلی، متاسفانه یو الیانس جور شوی ده، روسیه، چین، ایران، دوی غوالی چه خپل اهداف، خاص اهداف تعقیب کلی. ام ده شورای امنیت پسطه که متاسفانه ده چین او ده روسیه موضع ده امریکی او ده فرانسه و ایران دا دائمی ازاد شورای امنیت پا مقابل کده. اصلی مشکل داده چه متاسفانه د افغانستان تراژدی داد جهان، داد جهانی مداخله او تجاوز او د مداخله معلول ده، محصول ده. په همدې خاطر جامعه بین‌المللی په خاص ډول داد اعضای دائمی د شورای امنیت د افغانستان په مقابل کې خاص مسئولیت او مکلفیت لري، مکلفیت اخلاقی په بین‌المللی حقوقی او اصل د مورال اوبلیګیشن چې ورته وایي دوی مکلفیت لري. اما متاسفانه د دوی منافع د هلته په افغانستان کې په ټکر راغلی ده. په همدې خاطر تر هغه وخته پورې چې د منطقې په سطح او د جهان په سطح یو تفاهم رامنځته نشي د افغانستان په ارتباط، متاسفانه مونږ او تاسو کوم خاص نتیجې ته یا مثبت نتیجې ته باید منتظر ونیسو. او اصلي مشکل دا ده چې د نن په افغانستان کې اصلي مشکل د افغانستان د نن په افغانستان کې ده، ځکه چې طالبان توجه نه کوي چې د افغانستان د خلکو خواست، د افغانستان د منافع او ته باید پام وکړي. اصلي مشکل د افغانستان بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت د جهان په سطح الکیږي نه، بحران مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو پلاس کې ده. طالبانو باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه باید مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وخت چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي،
بله،
بیا هغه حکومت کولی شي چې د منطقې او د جهان په سطح د افغانستان د ملي منافعونه دفاع وکړي.
و کور ودان سعادت صاحب، سیدی صاحب څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې وویل چې تاسو د چارو د شنون کې په توګه یا د افغانستان د نظر خاون په توګه لنړیوالو نه هم ګلمن یي، اوس ملګرو ملتونو د دوه په غونډه کې څه اجنډا درلود چې د طالبانو اصلي ویره حمله مغه موضوع نه و؟ ځکه د طالبانو حکومت کوم شرطونه چې په ډاګه کړل هغه شرطونه هم ډیر د سیوازي نه و، فقط دا ویل چې دوی په دې شرط ګډون کوي چې اصلي استازیتوب د افغانستان دوی وکولای شي. حال دا چې استازي هم دوی دي د افغانستان، ځکه اوس حکومت لري، دا چې مشروعیت لري کنه لري هغه حقوقي بحث دی. هغه مخکې سادات صاحب څرګند ویل چې مشروعیت لا هم تر سوال لاندې دی، اما د افغانستان استازي توپ خو به له شک چې طالبانو کوي، ځکه چې حکومت له دوی سره دی. څه فکر کوي د ملګرو ملتونو هغه اصلي اجنډا څه و چې تر اوسه ممکن رسنیو ته هم نه وی راوتلي او طالبانو هم ترې ویره درلوده؟ د ځانګړي استازي ټاکل هم یو بحث و، آیا اصلي ویره د ځانګړي استازي ټاکل کېدونه و او کنه په ټوله کې د طالبانو ویره له نورو موضوعاتو هم و چې ممکن تاسو او نورو نظر خوندانو ته معلومه وي؟
خوښ کوم خبره داسې ده چې د نړیوال ټولنې غوښتنه د هم شموله حکومت ته ناراکت کو او یو سلسله نور فرید خزو د تعلیم او د یو سلسله مسل ته ناراکت کو. بنیادی سوال امره سي جناب سادات ته موول دا چې د فاکتو حاکمیت په افغانستان کې د ټوپک په زور نیول شوی حاکمیت په افغانستان کې د طالبانو د پدې کې شک نشته. دا چې زه د افغانستان د خلکو بلم دا زما حق ده، زما نظر ده او زما غوښتنه ده، په دې کې کوم مشکل نشته. اما په وسنی عصر کې د دې خبرې د اثبات لپاره یو سلسله متداول معیارونه دي. طالبان په دې متداول معیارو باندې نه ایمان لري، نه قبلي. زه استاد ټوپک را سره شته کوي را سره منی ما سره کینی ما سره لاسته ولاړه کوي غیر زمانه بل څوک نه منی رازم کنه یې زول دې تم وها وزم و هم دا داسې نه کیږي دا په دې معنا دی چې هغه هڅې چې دلته او هلته د طالبانو د خوانه کېدلې چې موږ سره د تعامل وشي موږ سره د پرسنیتو پېژندل شي او اکثره دلیل وایي د تعامل دپاره غوښتنه لري د رسمیت پېژندلو لپاره دا هغه عدم دقتونه دي چې ما به تعجب کړی وای چې طالبانو هلته ګډون کړی وای په دې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې تر ډېره حده پورې معلومې دي ویل شوي دي په لساو دا چې طالب نه مني غیر زمانه بل څوک مخ واړه غیر زمانه بل څوک سره مکه نه زیو دا نستازه دا منطق نه لري دا د بل خوانه یو خبرې باندې تاکید کول غواړم دا چې روسانو دا چې چینایانو دا چې ایرانیانو د خپل اهداف او د تحقق د لپاره هڅه شروع کړې دي دا باید د درک وړ خبرې وي هغه سي چې امریکا یا نه کوي هغه سي چې انګلستان نه کوي هغه سي چې نور کوي هغه هم کوي اما منګه څه کوو منګه څه هڅه روانې کړې دي منګه چې طالب منګه نور مدري ټولنې منګه دا منګه هغه دلته وهلته لیکل کیږي چې د افغانانو په نمائندګۍ 15 تنو اشتراک وکړو 15 دا نمائنده چاته ایمکو په کوم ځای کې تین شوې د چا د خوانه تین شوې خود استخباراتي غړو رابطي غړو د افراد او اشخاص یو څو دا دلته د استازیتوب خبره لسره مطرح نه ده دلته د نړیوالو قبول شو منل شو قواعد او پر بنیاد باندې یو څه غوښتنې نه دي چې باغه کې کومه اختراع هم نه ده
او سیدی سې فکر کوي چې د طالبانو ویره پر ځای و تاسو وایي چې دغه غونډې هم چې د خپل هدف تعقیب دي طالبانو نه ګډون او د طالبانو ویره فکر کوي پر ځای و او کنه هغه څه چې طالبان تر ویره لري چې د ځنګړی اساس ټاکل کېدل دي د افغانستان له حکومت غوښتنې دي هغه خو په صغر دی او په ډاګه معلوم دي
نه اوس چې د نړۍ موقف نه هماهنګ موقف او طالبان د دې فرصت لري چې د روسانو سره جدا معاملو او کې د چینایانو سره جدا معاملو او کې د امریکایانو او د ایرانیانو سره جدا د چنړیواله ټولنه راضي او هماهنګ کوي دغه غوښتنې دغه مطالبات د نړۍ د طالب په مقابل کې د طالبانو په لختي د چ پر حق دي کنه حق دي مطمئن نه چې نه حق دي
و تاسو وایئ چې د طالبانو ویره پر ځای و او دغه کانفرنس کې ممکن داسې خبرې شوی وي یا داسې بحثونه راپورته شوی وي چې طالبان ممکن دفاع نسوي کولای او طالبانو غوړه وګڼل چې ګډون پکېونه کې کوو بدن سیدی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو د قومي مشر خاغلی محمد خان کټوازی نظر به هم واورو کټوازی صاحب څه فکر کوي د طالبانو دغه پریکړه او دغه فیصله او دغه کومه تګلار او سیاست چې روان کړي څومره د ولس په ګټه ده ځکه ولس تقریبا د افغانستان شاوخوا 30 میلیون ګړي دا مهال داسې حالات سره مخامخ دي چې یو طرف ته فقر زپی بل طرف ته بیکاری زپی اما د طالبانو حکومت بیا ځان بریالی بولی او وایي چې په ټول افغانستان باندې واکمنی لري امنیت هم ټینګ کړي او سیاست هم ښه روان کړي د ولس ګټې تر اوسه څومره تضمین شوی
لودین صاحب اترم ښه خبره دا وایي چې په دې غونډه کې طالبانو اتمن ګډون کړي وای کومه باندې کې د افغانستان د کچې نه ګډون یې په ما باندې کې د نړیوال ټولنې او طالبان او دغه لريوالې فاصلې په مابین د افغانستان ولستوري امارات انزواته بیا او دلته ولست له بیکاری سره له لوی له فقر سره مخ ته نو ملګری ملتونه باید په دې په مخالفینو باندې واځي چې یو نه کړی دوی باندې باید فشار راوړل شي اتمان طالبان حتمان په دې غونډو کې د غونډې غډون کړی وای او ایواز له مخالفینو سره بحث کول یا مخالفینو غونډې ته وتول طالبانو ته د افغانستان په ګټه دا نه نړیوال ټولنې په ګټه دا اوس په افغانستان کې طالبان 100% حاکم دي یو حاکم نظام ده دا حاکم نظام چې دوی ونه غواړي په افغانستان کې هیڅ هم نشي کېدلی دا راستي اوس سره غونډې کوي ملګری ملتونه یا ملګری ملتونه غواړي دا خلک ما فکر سره په ګټه نه خوري په درد نه خوري ځکه چې ډیر ځله ګوره په افغانستان کې د افغانستان تاریخي بدبختي غوښته شروع شو جنیوا خبري شوی وخت دی افغانانو په غیاب کې تر سره شي په هغه وخت کې نه دی ما هغه وخت کې دی وخت مجاهدونو حکومت سازه کی او نه ډاکټر نجیب دی حکومت ما سازه تر نه پورې هغه بدبختی مخترا په غاړه ده بیا داسې د بن کانفرنس کې په هغه وخت کې د دوی بجې باندې امریکا او روس او پاکستان خبرې کولې بیا داسې د بن کانفرنس کول د روس او بن غونډه شو په هغه کې هم هغه خارجانو په غاړه واخله د افغانستان څوک کې نو او طالبان دغه ټول شهر ویریدل چې دغه شان بیا به د دوی کوم اختیار نه یو طالبان غوښتل چې دوی دلته د افغانستان د ولس استاج ووسی نه کوم تشریفات ملمانه نو اوس خبره دا ده جناب لودین صاحب چې طالبان سره خبر و ترسیدل طالبان نړیوالو سره خبر و ترسیدل دا د افغانستان د ولس لپاره حتمی ده په دې غونډه کې باید په ډیرو موضوعات خبرې سره ول د افغانستان د خنګل سوي نه میلیارډ روپۍ چې امریکا بندې کړي دي نه میلیارډ ډالر په دې باندې باید بحث وای وای طالبان دا وړاندې کړي وای په دې غونډه کې نور نظرونه وړاندې کړي وای او څومره چې دوی شاته کیږي لا دغه مشوره څوک چې په دې غونډه کې ګډون وکوي دا د افغانستان د خلکو په زیان ده د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده او د افغانستان خلک نور بدبختی ته چلوي
و کور ودان ډیره مننه ښاغلی کټوازی راځي چې بس لګلګ سره راټول کو او یوې نتیجې ته سره ورسو ښاغلی سادات د افغانستان ناورین او مازلې ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه د مشروعیت بحران دی او دغه راز تعامل هم لکه څنګه چې لازم دی د طالبانو له حکومت سره تعامل نشته نړیوال یوازې د سیمې هیوادونو له طالبانو سره خپل تعامل لري څه فکر کوي د دغه تعامل د نه موجودیت لپاره د بشپړ تعامل د راوستلو لپاره او د افغانستان د مازلې د حل لپاره حل لارې څه کېدلی شي دغه رقم غونډې کې طالبان ګډون نه کینو نورې کومې لارې چارې دي چې بل اخره نړیوال چې تاسو مخکې ویل چې دوی مسئولیت لري چې د افغانستان د مازلې د حل لپاره هڅه وکړي هغه حل لارې کوم دي چې دوی په مغو تګلارو باندې قدمونه کېږي او بل اخره د افغانستان مازلې ته د حل لارې چارې ولټوي
مننه لودین صاحب اصلي مسله دا ده چې یو خو د جهان مکلفیت ده یا د بینلی جامعه امغه مورال اوبلیګیشن مکلفیت اخلاقی چې دوی لري د افغانستان د تراجیدی په مقابل کې ځکه چې د افغانستان تراجیدی په 50 کال د جهان هغه ده په همدې خاطر دوی یو نوو مکلفیت لري مګر اصلي مسولیت چې ده د مونږ او تاسو په غاړه ده د افغانستان د افغانانو په غاړه ده او البته د طالبانو په غاړه ده ځکه چې په اوس وخت کې طالبانو حاکمیت لري یعنی حکومت فکتو طالبان البته موجود ده په افغانستان کې همدې خاطر طالبانو باید یوازې خپل گروه ته خپل گروپ ته یوازې طالبانو ته باید اغه ونی کی طالبانو په وست وخت کې چې یو لوی مسابقه روان نه ده منطقي او د جهان په سطح د افغانستان په خاطر
بله
اصلي سوال اصلي پوښتنه د افغانستان ساتل تمامیت ارضی د افغانستان او حاکمیت ملی مسله ده په همدې خاطر طالبانو باید ډیر ضرور ده چې ملی منافع ته اقتدا وکړي
بله
ملی منافع ته مراجعه وکړي چه اصلی مسئله در افغانستان در ساتل در پاره در افغانستان در پاره یو مشروع دولت یو مشروع حکومت ده
و کور ودان سادات سه
حکومت اغا وقت رامنسته کیگی چه پا افغانستان که قانون اساسی او حاکمیت قانون نافذی پا همده خاطر طول افغانان باید در پل ملی منافع و پر اساس
به
اساسی قانون او د مشروع حکومت نه باید طرفداری وکړي
سلامات سیدی صاحب ستاسو د پایلند خبري هم او څه کول په کار دي د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره
زه به یو خبر اول وکم کزه طالب ما وهل ته تله هم شموله حکومت د خزو حقوق قانونیت مشروعیت د مورد کې د طالبانو موقف معلوم دي په متداول مشروعیت باندې باور نه لري څه کول په کار دي افغانانو ته څه کول پکار دي نړیواله ټولنه ته څه کول پکار دي طالب ته څه پکار دي څه منطق درست دی او څه منطق ناقص دی په هر برخه کې دلایل ویل شو نړیواله ټولنه ته پکار دي چې موږ دغه یو دوه درې څلور پنځه لس موقفه غوښتنه لرو په دغه شرایطو تعامل کوو په دغه شرایطو مشروعیت کوو د دې دوه قواعد هم تر دې راهده پورې معلوم دي کچیر ته دا و نشو د طالب سره د خبر خود کو کچیر ته دا و نکی او دوه کال او دوه نیم کال او درې کال پسې تیریږي و اسه ورځ تیارې چې انتخابات د امریکای خلاصي چې دا وشي چې د اوکرين د افغانستان خلکو تراژیدي
کور بدن سيدي صاحب ډېر مننه کټه وازه سپ تاسو د پای خبرې کني مده دقیقه کې راټولې کې مهرباني
ساده صاحب محترم خبر خدا او افغانستان مسلې ټول کزي د کزي ټول اړخونه وڅړل سي مخالفه موافق جهاتونه ټول تر اوسل سي او بحث ور باندې وسی اوس خو یوازې په یو سفر یا یو کنه په مخالفینو دا وطن جوړې پر مخ ځاونه هم یوازې طالبانو باندې د افغانستان لپاره چې دا موضوع څومره ځندېږي د عمر د افغانستان خلک په دربدري کې وړي د عمر خړی او د عمر نور خطرناک دي که خبره دا د ټول مشکلات سره راټول سي او یو لږ بحث او کابل کې ور باندې وغونډ جوړ سي ان شاء الله دا مشکل به نور دفاعي ټکر د افغانستان لپاره به یو حیاتي
و کور ودان ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپلو میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات د سیاسي چارو لشنون کې صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازینه ډیره ډیره مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادۍ رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادۍ رادیو هر شیبه لطافت سره